سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري په پایل کې په الکو په خبرونو د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د و 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخ کې کړی ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دوره
د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک په راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
ګزینه‌ها او روند پاسخگویی نقص حقوق بشر بررسی خواهد شد.
خغلی اندیشه وای د افغانستان پس تازی توب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدنن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ هم خپل رپورت وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنی بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورستر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخت برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روختین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور جوبل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډالي ویلي چې په وژل شوي کې لک تر لک 4 ملکيان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون ناوخته د سوریه په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرکزوب له سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لک تر لک 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا درک دي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ جوړلې او توانونه د توپانو لکبل د زمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وختي. دا توپان لشم به ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي. چا لامل یې د لازیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د میلیونونو کورونو بری نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خند هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې 14 د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 کلنې څېړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. څومګه د خبري ټولګي ته بیا هم خرغلاست. دا خبري ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پر افورونو کې براسره واورې چې نن تاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند باسونو وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېر مېرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې دي.
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کار به برخه شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تک کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بمنه اوس د ریکشو سره الحمدلله سہولتونه ډیر رامنځته شوې دي او بیام خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرون چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپرو وچ کړي چنجای کوي نه امبارسته نشي سګر درخت مو چې سویلې چنجای کوي د سپرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم را سره شته تر پای پورې را سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوي د غونډه بنند اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند په کې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسبه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو لوري په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به فیروزه عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 13 به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاګ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډارسي خو د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا که په رښتیا د بشري حقوقو مدافع وي، نو اوس وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو ونی کې نږدې 100,000 کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 45,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. افغانستان ته راستانه شوې کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستان وتلو کسانو هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پوره راپور لا به د سپوک میناورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللی. په راپور کې راغلی چې 18,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 18,544 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلي کړي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په مدته 1 سال میشه چې د ایران ژوند کوي. د میدان جلیلی از دسته کې مور از اینجا خراج
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته روزګار نشته مونږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته ژوند نشته همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو
نه بارس نه دیگه از دې مشکلات زندګیز میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلورویش ساعته
د سوریه چارواکی وای چې د اسرایلو په بریټ کې 44 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دی ویلي خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریډونو هدف ګرځیدلی. سفیو الله ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری اژانس سنا ویلی اسرائیل د سوریه د هما ولایت مسیاف خار په څنډو کې پرون هوایي بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلی چې د 44 کسانو مړی ورول شوی او 340 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لمړی ویلی وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوی. هم مهاله رويټرز ویلی په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوختو هدف ګرځیدل. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړي. په لندن کې مشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلی چې په وژل شو کې لکتر لګه څلور ملکان شامل دي. دې ډلې ویلی لکتر لګه څلور هوایي بریدونه د مسیاف خار په څنډو کې شوی چې ځینو سیمو کې لعمله اور هم لګیدل. اسرائیل په ورستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونه بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیلو یوې څرندوی ډلې ویلیو ایران د سوریه د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې لپاره رئیس په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریه د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیر میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید لکبل جوبل او بیا ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوې څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپړی قومندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په جواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بیپلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو راپورونه لازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وای چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅغم خلکو ته یو زاینا بل زایته په تګراته کې ګڼې اسانتیا به برابر شي خو خار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو لامل خلک لستون سره مخامخ کړي. په دې اکلال سیمینز موږ هم کار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د اسدآباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته ویل په خوا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبره اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه رکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خوا چې به مریض در سره وو نو تر سیتامې پورې به موټر په 1.5 روپۍ اتلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرور ولسوالی وسیدونکو فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلی او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره ریکشا به د غریب خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې بده اسداباد خار کې ریکشې رالی الحمدلله ډیر ښه سہولت رامن تشلو مخکې چې به مطلب یو زیته بازارن په یو نیم سل 200 روپو تلو اوس ریکشا الحمدلله هغه زیته په 500 روپو زی.
د ریکشو چلون کې هم خوختی چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوه ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډیر خوشاله ما او دا خپل د کورنۍ د پاره خو هلې ځلې کوم او خپل د ډیرو مزوري را ډیر خپات کیږي او ډیر ته خوشاله ما د خپل کاروبار نه.
خو د اسداباد یو شمیر وسیدونکو بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلي خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکی امین او جاوید
اسداباد کې د ریکشو زیاتوالی سره ډیر وختونه لارې بندې وي. له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسیږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسیدای شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هر ورځ مخ په زیاتېدو
دی. سهولتونه ریکشو سره ډیر پیدا شوي دي مګر بیروبار ډیر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او وړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځاینه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي. د اسداباد خاروالۍ یو تن کارکونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تن ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوه او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنگ ځای او کوچنی سرکونو کې د هر ورځې په تیریدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی نو په بشپړ ډول د ګڼي ګوڼي مخنیوي اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ وسیدونکو نه دی چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼي ګوڼي ډېرېدو څخه شکایت کوي بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو وسیدونکو هم په ریکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې ښاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
وسمرزو هلمند ولایت ته هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو ل بیا وکمنې د وروسته ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې. پاتېحال زمونږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت یو شمیر بڼوال وایي په دې وروستیو کې د ځینو نامعلومه پتونو له کبله د باغونو شنیونی او چسیوي چې دوی زیات اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت د نوی ولسوالی یو بڼوال کریم مولا وای د باغ یو شمیر ونې وچسوي او پاتې نورې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي یاد مراد یوازې د په باغ کې نه بلکې په ګاونډیو باغونو کې هم ورګډ شوی دی.
لروچ د موږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچ کړي چنجای کوي نه امبار ست نه شي سګر درخت موچسولې چنجای کوي د سپیرو ماشینان غواړو او ری امبار غواړو کود د کود ورته وای د ماشینان راکې چې دا د پروشي پکو ګرد درخت سپیرو غواړي ماشینان غواړي مجدا کار وس امبار راکې د پایبل غواړي د کود ورکو بر بیا زوري شو وس یو خور ورکې بار بیا پنځه خور ورکې لاس خور ورکې کدا شانې بار بیا درخت مو چی د لاس مو دي بار بیا شي نه.
د کریم الله غونډې او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوریت نظام تر سکوت وروسته د کرن ریاست لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. دوی هم وایي چې د باغونه په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغي د کنټرول غوښتنه کوي.
مشکلات دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډي په سره کم ورکی د درخت مرسته کوي دا درخت چې دا دواغه د کونډي په څه شکل ورکی او بل نه یو کوټه نه یو دواسته نه یو خدای مشکلات خطوټ د درخت سره کم بار خو نو یو فرض واچی نو خو مرز ولاندې کړی د ګرد څوټو ور سره کم دا نه یو مرز دا په یو کې دا کندری ورکه چې یو مواد کوټ دغه شی ولا خو نو دغه دا د مرز په خاطر دا دی وچی جو چوال کې چورتو ګر
د دغه ولایت وسیدونکو او بڼوال وای کرنه او مالداری د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په اثر کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرزونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حکی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغیو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
د فضای نباتات عمومي مدیریت او اړوند څانګې چې په ولسوالۍ کې شتون لري نو محترم باغوانان او کروندګر د لومړنۍ له دوی د استخاله مشورې واخلي. هغه ستونزې چې دوی په خپلو باغونو او کروندو کې لري دوی د هغو په حق باندې لارښوونه وغواړي چې موږ باید په دې باغونو کې کوم کارونه ترسره کړو. دا مرحله د استراحت د مرحلې نه او یا د میوې د حاصل طرف پورې په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تدبیر کړي چې دغه ستونزې په آینده کې منځته رانشي. دوی مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همده ده چې دوی خود سره یعنی هغه دواګانې استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دوی په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلور ویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راته کوي.
اولادونه خراب شوی دی چې ولایتي روزګان ته جنګ راځي یا په سیر کې یا په ګولې چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعت لار وتخوا اوس 15 ساعت تر رسیدلی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل په اراد ازر اتلم یو د نکښنې د تور کوتل کاش څنګه زده د پتنوچی په مټر کې وپاس دا نکښنې مرزه نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کوتل کاش څنګه زده دی دلته تنوچی تر ورس د غوپاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده سل په سل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلوونکی وایي د لاري د خرابوالي لکبل د موټرو پرځې جرجر خرابيږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې پدوی مې په یو میاشت کې څلور جوړې جمپینان په ختم کړي دي په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړي دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړي دي بل نو وس لار دې چې ګسره کې دغه نه د چله یو مریض درې ځا پر ورسې یو کارو کتار په سره برابر کړي دغه لار نه ده بل خو نو چې به جوړ شي دا لار.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالی سفر ورش کړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده، بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی، لنډ لار ده، د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده، موږ په درې ساعت را رسېږ، په درې نیم ساعت را رسېږ. مریض نو دغه په تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي چې یو ساعت وخت لري، هغه په درې ساعت را رسېږي، بیا نو دغه تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبي زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.